ذکر روژه هغه د کتون میاشت چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کچې ما ولیدو د وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالدارې رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وسي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه، هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامون علیکم، هیله احترامات مې ومنه. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزموش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سلو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روانې شي دا وډم ته د کجکی وډم ته. پر ټول ولس باندې بر کم قطه کړی دی، یو وخت یو وخت نه، دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي، دغه ډم ته را روانې دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کېږي، هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل ګیدا هم د کپغورز باندې اوریاځو دغه دم چې دی شل سانتی دی پورته کېږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې راده څخه نک شکیږي، او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتی متر وب را روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو موضوع سماولی دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا محل په افغانستان کې.
السلام علیکم، دا د رادیو ټول اړوند کارکونکو سلامونه مې کلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري هم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وکېږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وکېږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ. نوزاد و شیر دگر جور سوالی به دغدغه تروبال دلاسی نباید مرتداد زمین دار کنار جات کجرو هیچی السلام بهتره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دعازدی رادیویل اوریدون کو اکار کوم تا سلام کوم. دهیلمان دار تعلیق ول سوالی تزدار سر پتاماس کیم. کامو موسسه چرا و تلیا و چی بود ندا قنم چینا و کرسی ول دغدغه دی موسسه در کو دغنم تو خندی او انبار دی دی پی. الله کامو ندار دوست دی پی انباری دلی نمو قنمی دی و ساقد ورا کس و بالا نمانی لکلی در دوست پری چی نسته دوستانم موسسه ده یه دستم کی یه دست گرسری بانک کی پرمخ بانی.
السلام علیکم سال ده جوور تهر پخیر تلتا شکر خیر خیرت وطن که قرار کرده ده وارم ختمی دو ده انشالله و سر رادیو خپقه و سر و روخو انشالله ده و بجو که محشبه ننیشی بعد ده تو بجو شروع ده و نگر ده ورازم غگیگی بس نشید معلومات از که و بس سعی ده دیر منانه دیر مربانی دیر منانه ده رادیو پاس وله بس سلامو نوائم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبرې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېم هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېیم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې ولې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې ترسره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازینۍ گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان دا د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسې مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او دا خبرې به نورې هم جدي شي. همدارنګه زه دین هم خبرې به چې هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دی یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل همدا غږ پورته وساتي.
داودزی صاحب تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څه باندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپلوه؟
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې موارد دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تلي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اکله خبرې وشولې، او امریکایان او نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بل اخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی یو دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل همداسې دی. ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي، که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل. اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کیو، نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړي ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پختل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اما ریزی کې څلورم او پنځم شپږم سنف ویلی په سرخود کې. بیا وم سنف په کابل کې ویلی دی، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی دی. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی دی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم ملیاله کې وم او په اول منزل د درې ملیاله کې چا راډیو نیولې وه، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد شو که دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چا راډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډلې یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیدل چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي دغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجل جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خفه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 25 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1902 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو، بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و، په دې مېز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکټر و یو بل ډاکټر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و. خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وایستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایعو وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلال آباد را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي. هلته یو د بیرت و یو هغه وه، مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ور یې کړو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې را شم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی او پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځه شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم زه ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې مؤسسین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم. مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچې د فرانسه خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوق العاده لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا قله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کښې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تور شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کښې مته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو، هلته بیا په هغه کښې کار کاوه. د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو، په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین وو. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې، او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بلې،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت وو، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وو. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وایي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبره یې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بلې،
راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته لاړ دي. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړه، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما یو ډاکټر سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه. د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو، په شمال لویدیځ کښې وو، په شمال ختیځ کښې، دې ځایونو کښې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګریو د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو کو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانه و نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بلا هرغم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړل یو مې هغه باندې یو سروې هغه مجروح صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې وکړه هغې کې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خواد نیشنل پارټي غړی و افضل خان اده خدای دې وبخښي مرګ ده هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د دوه زره کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو فرضاً دوه زره نفره څه ډول انتخابول
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه چې تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي او مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو له یو خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو چا معلوم نه کړی چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم او بیا نو د نشاد خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخه ته دې چې ناروې ته راشي که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه وه
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وو ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشوې په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نو څوک را پسې را نغل هلته د ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دې هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې وو پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 15 کاله کار کړی وو. هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیا چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی وو خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی وو د پاکستان نه. استاذ طارک راغلی وو د فرانسې نه. 2-3 سیمینار وو دوی هم پکې ګډون کړی ده. خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم چې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغې ته وخېژوم هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو. کوم شمار کې مې چاپ کړم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ. بیا مې کار وکړ هغه تان کې. هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده. تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي.
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم. خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته رسیدم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کیږي.
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې.
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل ته خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیګ شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم. ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې تا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم. ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم. د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم لاجویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي. زه د هغوی سره کومک نه شم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت
گران بدی بونم، گران بدی بونم، خا خان بدی بولم من پر ما باندی خانی وکا سنگا چی زوایم را سر دا سیاری وکا زدی سم قربان وای زم لکا مجنون مرم لکا مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسی شارمی پا کر ندی ملنگیان سی پسارا پسی کارم پلری وای تارا تاویل چارا تاویل تارا تاویل چی زلفان می تا گتلی دی کلا کشانا دستی دی خلی بلا گولی دی جار دی سندر تا وای تپر نیمائی سوپر نیمائی شپپر نیمائی ما پلاس کی دخل یار تصویر مانی ولی مختدی دتللی و سندار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدم نوی هری شایی سی پا نصر کریس پیلا سنوی قیدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلندر حال د قلندر دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواصونه د شاهانو ران لري دي داس یوم کدا وای یو ان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زونو ما تی پیارا تو آئی چیار ناز دی دز رونو ما وہ کیا دا سوزا وائی وائی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی وطی شار دا ملنگیان رازی شیدانی پغارا خلندر دا شیخان رازی لار دی غم شاباز وائی کمی اولی دے زرمی اولی دے شمی اولی دے نبیا غواری ساده تور سرگو او دستین مختما شا غواری چیری در سمزان وای بیاری عاشقان شاری عاشقان غواری عاشقان ستادست بینی خلی صوبت غواری تجیده دیدن دی ملاقات دی پنوبت غواری سفر دروازه جب با پیرانی یابی و چشمانی شرابی با خدا شبیه آئید